سلامونه د افغانستان په وخت نه بجوش په تاسو مې ازادي راډیو ته پاکیس مخ کتر دي چې د نن ورځې خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه د افغانستان د خبرلان مرکز په کابل کې دی به خبرال مهدی انصاری پر ورکې دوه خوشینی څرګند کړي په هغه خبرارتیا کې چې د سیشن به پوره د دې مرکز په پانه کې خبره شو ویل شو چې انصاری په کابل کې ورک شوې دی خو انصاری ته نږدې سرچینې دا کوي چې دوی د سیشاوت لري چې نو مورې د طالبانو د استخبارات لخوا نیول شوې دی د افغانستان د خبرلان مرکز د طالبانو حکومت غوښتل چې د انصاری وضعیت روښانه کړي او له کورنۍ سره د ژر تر ژره یو ځای کېدو زمینه برابر کړي دغه مرکز د طالبانو د حکومت وینځبي علماء جید ویلي چې د طالبانو استخبارات مهدی انصاری نه دی نیولی مهدی انصاری تر دې پیښې مخکې په کابل کې د افغانستان له خبري اژانس سره د خبریال په توګه کار کاوه د دې خبري اژانس په 1980 کال کې په فعالیت پیل وکړ فرانسوی چارواکو د سیشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د القاعده شبکې د بنسټګر او افغاني مشر اسامه بن لادن زوی عمر بن لادن ته امر کړی چې له فرانسې بوزي فرانس پرېس خبري اژانس د غیبات د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې دقیقته مې په ټولنیزو شبکو کې د خغلی عمر له څرګندونو وروسته کړی دی د فرانسې د کورنوي چار وزیر ورنر راتلو په ایکس باندې په خپل ټویټر لیکلی چې عمر بن لادن په 2023 کال کې په خپل ټولنیزو شبکو کې داسې څرګندونې خبرې کړې وې چې د ترهګرۍ ملاتړ یې په ډاګه کړی و د رسلو په وینا محکمو د فرانسې د حکومت د دې پریکړې مشروعیت د واد ملي امنیت له ګټو سره سم تایید کړی دی د ریسال وخلان عمر بن لادن په سعودي عربستان کې دیګدل دی خو هغه په سودان او افغانستان کې هم ژوند کړی دی هغه په 19 کلنۍ کې خپل پلار پریښود او بل اخره په 2014 کال کې د فرانسې په شمال کې د نورماندی په ښار کې میشو او انزورګری پیل کړ پاکستان یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې دغو ترګرو ډلو ګواښونو ته پام وکړي چې د افغانستان او سیمې امنیت ته خطر پېښوي د پاکستان د رسنیو د راپور لپاره بنسټ د دې واد د بهرنیو چارو وزارت ویندي ممتاز زهرا بلوچ په یوې خبرې ناسته کې هغه ادعا وکړي چې ګواکې د بامیانو او کابل په بریدونو کې ښکېلې ډلې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې روزل شوې وي هغه زیاته کړې که څه هم طالبان هڅه کوي چې د ترګرو ډلې وځپي خو په خبرې دغو ډلو فعالیتونه ته دوام ورکړي او د سیمې د امنیت لپاره جدي ګواښ جوړوي تر کنټرول لاندې د ترانسپورت هوایي چلند وزارت د پیژندنې ریاست په 19 ولایتونو کې د شدیدو ورختونو اټکل کړی دی د وزارت پر خپلې ویب پاڼې د ویلمی په خبرول سره ویلي چې د ورختونو اټکل په بدخشان نورستان کونړ لغمان ننګرهار پنجشیر کاپیسا کابل لوګر پکتیا خوست بغلان سمنګان پروان بامیان میدان وردګ او غزنی کې شوې دي په لمه کې راغلي چې د ورختونو له کبله د سیلابونو دروتو امکان هم شته ده د طالبان د حکومت د وزارت وای په تیر میاشت کې باندې درې سلویغ زره جریبه ځمکه چې غصب شوې و بیرته مسترد کړې ده د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس پر خپل ایکس باندې د دې وزارت دیو بیان په اول ویلي دغه دولتي ځمکه په غور میدان مردګ تخار نورستان بدغیز او پنجشیر ولایتونو کې له غصب څخه راګرځول شوې ده د طالبان حکومت په دې اړه چې د ځمکې د چا له غصب څخه راګرځولې څه نه دی ویلي او رسې خبرنده چې د اسرایل پاوز وای د لبنان د حزب الله ډلې یو جګړې مشر سیل حسین حسینی په پلازمینه بیروت کې په یو بریټ کې وژل دی د اسرایل پاوز د دوشنبه په ورځ په بینک ویل چې حسینی وشه شو دی نور جزئیات نه دی ورکړي په ځینو راپورونو کې راغلي چې سیل حسینی له ایران حزب الله ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو د انتقال مسؤل بو حزب الله یو ملیشه ډله او یو سیاسي ګوند چې د لبنان د سویل لوی برخه یې کنټرولوله ایران نن اسرایل ته خبرداري ورکړي چې په دغه وخت کې د بریټ نه کوي ایران یو ونه ورستا پر اسرائیل وړاندې پر اسرائیل لزګونه ته باندې وټوغول ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې وري افغانستان کې د القاعده او د اشتاد د امریکانو ویندخي خوځینی کتون کې بده نظر دی
طالبان ادعا کوي چې دوی شاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان د خاورې نه نور د غوښ دی
د افغانستان په شورو له تر کې د سکل لمړنۍ ووري وریدل
الحمدلله دلته ووري وریدل د پرش په ټول خلک خوشاله دي الحمدلله
او ایران سره د سرحدي سوداګریز بندر پرانیستل کېدل
دادی
افغانستان د صنعت تجارت لپاره ډیر مثبت کوم. زه سوالات خبرونه کې درته نور راپورونه
هم لرو موږ سره اوسئ. د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د مرکزی قمندانۍ په خوانی قمندان ویل افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره القاعده او داعش د خپل وړتیا بیرته ورغولې. جنرال کینټ فرانک میکنزی په اردو شمالي امریکایي تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو سپارښتنه نه وکړي، بلکې دا پریکړه په لوړه کچه شوې وه. د امریکایي پخوانی چارواکي داسې مال د څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو په ګډون ځینې ودونه په افغانستان کې د داعش او القاعدې د پیاوړي کېدو ادعاوې کړي دي، خو طالبانو تل دا ادعاوې رد کړي دي. نورحال د فیروزی عزیزی راپور کې
د امریکایي ځواکونو د مرکزی قمندانۍ یعنی سینټکام پخوانی قمندان جنرال کینټ فرانک مکنزی وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره موافق نه و، او دا چې له دې هېواده د امریکایي ځواکونو په وتلو سره داعش ډله او القاعده شبکه پیاوړي سوي دي. نوموړي چې د 2019 کال له مارچ د 2022 کال تر اپریل میاشت پورې د سینټکام قمندان و، پرون دوشنبه د اکتوبر په 8 له یو امریکایي ټلویزیون سی سپین سره په یوه مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه بریالۍ وه زیاته کړه.
History will judge whether or not it was a wise decision to withdraw from Afghanistan and what that has meant to ISIS and Al-Qaeda's ability to regenerate.
تاریخ به قضاوت وکړي چې آیا له افغانستان څخه د وتلو پریکړه سمه وه او کنه، او هغه څه چې د داعش او القاعده لپاره مهم دي د دې وړتیا موندل چې بیا منسجم شي او بالاخره د امریکا په خاوره برید وکړي.
دغه پخوانی امریکایي چارواکی دا هم وایي چې امریکا دا مهال په سیمه کې 15,000 ځواکونه ځای پر ځای کړي دي چې په خبره په عراق او افغانستان کې د عملیاتونو توان لري. جنرال کینټ فرانک مکنزی دا هم وایي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره روسیا زړه ورسوي او وروسته یې په اوکراین برید وکړ. په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې او القاعدې شبکې د پیاوړي کېدو په تړاو د جنرال مکنزی د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د تېرې جمعې په ورځ د اکتوبر په 4 د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقید د مسکو فارمټ غونډه کې وویل چې داعش له افغانستانه بهر مرکزونه لري او د سیمې له هیوادونو یو غوښتل چې دوی ته د جلب جذب اجازه نه ورکوي. تر دې مخکې د 13 سپتمبر په 13 د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې داعش خراسان څنګه د پاکستان په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې روزنیز مرکزونه لري او مشران هم په پاکستان کې اوسي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه دا ادعا رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون امریکایي چارواکو په افغانستان کې د داعش او القاعدې د موجودیت او پیاوړ کېدو په اړه اندېښنې ښودلې وې. نږدې یوه میاشت مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل یو راپور کې افغانستان کې د داعش خراسان څنګه لاړخه له پولو بهر د مخ پر زیاتېدونکو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی و. ګوترش د سیمې او اروپایي هیوادونو بریدونو لپاره افغانستان د داعش د پلانونو خطرناکه اډه بللې وه. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 13 فبروري میاشتې په وروستیو کې وویل القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې سته. ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړی او په یو راپور کې ویلي و چې دغه شبکې د افغانستان په 2 ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي، خو د طالبانو حکومت دغه راپور رد کړی و. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه حملې زیاتې سوي دي. یوازې په تیرې وږي یا سنبلې میاست کې د داعش ډلې خراسان څنګه په کابل او دایکندي کې د دوو بریدونو مسؤلیت ومانه، چې د طالبانو حکومت د شمیرو له مخې په دې دواړو بریدونو کې 40 کسان ووژل شول او 19 نور ټپیان شوي وو.
د امریکا د مرکزی قمندانۍ په خوانی قمندان وایي افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره القاعده او داعش ډلو خپلې وړتیا بیرته ورغولې. پر همدې موضوع مې د چارو له شنونکي ښاغلي خلیل احمد ندم څخه وپوښتل چې افغانستان کې د وسلوالو ډلو په تړاو د امریکایي قمندان اندېښنې څومره پر ځای کېدای شي.
خبره دا ده چې افغانستان کې د 15 کاله هر څه چې تروریستانو دلته د پاکستان له لارې افغانستان ته راغلي دي داخل شوي دي، او تر اوسه دوی خو نه دي تللي د دې ځایه که فعالیت لري هم د دغه ځای لري که نه لري هم دوی دلته پراته دي، او طالبان ادعا کوي چې دوی چا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې نه نور ته ګواښ پېښ کړي. نو په هر صورت کې دوی خو دلته اکثرا مثلا القاعده اشخاص و افراد دلته خیشي کړي دي، دلته ودونه کړي دي، دلته په اصطلاح د افغانستان سره تړاو لري، او اکثریت دوی پاسپورتونه هم اخیستي دي دغه دپاره د دوی ګواښ پر ځای دی. مونتا باید دلته همکاري صورت ونیسي. داعش خو که څه هم طالبان وایي چې په افغانستان نه دی، ګوري چې مثلا په لکه چې ستاسو په خبرونو کې وو چې په بامیان کې سیلانیان یې ووژل، مثلا پر چینایانو یې حمله وکړه، د روسیې پر سفارت یې حمله وکړه، په دشت بلشی کې پر هزارګان حمله وکړه، تا د تایکونډي او د غور ترمنځ تقریبا 15 نفر د هزاره ورونه شهیدان کړه. نو دا په دې معنا ده چې داعش موجودیت لري، دوی نشي کولای چې انکار وکړي. اما خبره دا ده چې د دوی پیژندل مشکل پدې دی چې په اصطلاح ستون پنځم ستون په نظام کې ستا چې یو 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 څو ساعت به طالب وي، څو ساعت به داعش وي. یعنی دوی د دولتي امکاناتو نه دا استفاده کوي. که څه هم تاسو ګورئ چې مثلا کابل نور ولایت کې دومره چک پوینټونه دي، دومره په اصطلاح کنټرول کیږي چې د کوم ځای به دا مسله کسان راځي او فعالیت ترسره کوي او ځي.
بله، اوس نادم سے پختنه ممدل ته پیدا کی چې څنګه ممکن کیدلی شي سره د شالت تاسو مول چک پوینټ ډیر زیات کیدلی شي. امریکا د غندخنه په دغه وضعیت کې څنګه ښکار کولی شي چې ګواکې آلته امنیتی وضعیت خنه دی، یا آلته د وسله والو ډلو لکه د القاعده او د داعش د پیوړی کیدو خبرې کړي ده؟
خبره یو دا ده، خدا مسله سیاسي سوې ام دی. دلته د اول قدرتونو رقابتونه په افغانستان کې دی. متاسفانه افغانستان میدان د رقابت نورې وادو ګرځیدلې دی. ودل ګوره چې طالبان را مستسې کچيري مثلا د امریکای په کولونه کې امریکای کولای شي خپل متحدینو سره دوی ته جنجال جوړ کړي، هلته د داعش په نامه القاعده بنامه د مسایل راپورته کې چې دوی وکولای شي پر دوی باندې یا مثلا عملیات به شاید ونه کړي، یا شاید هم وکړي که دوی چیرې خطر احساس کړي. نو دا ټول هغه سیاسي مسایل دي چې دوی ترسره کوي. اوس وګورئ طالبان ځان روسانو ته نږدې کړی، حتی روسانو په دې وروستیو کې ویلي دي چې شاید طالبان د ټول لیست هم وباسي. اکثرا دغه آسیایي هیوادونه لکه قرغزستان، قزاقستان، روسان یې د ټول لیست ایستلي، او اکثرا ډیپلوماتیک اړیکې د طالبان سره درکړي دي، حتی سفارتونه پرانیستي دي. نو دا ټول متاسفانه چې د رقابتي مسایل دي چې په افغانستان کې او خپل افغانان قربانی د دغه مسایل
متاسفانه. سره دې چې افغانان دغه مسایل قربانی شوې دي، خپل امریکا د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې څومره سره همغږي وه؟ دغه تصمیم له امریکا نه څومره په کچه باندې نه ونیول شو چې ټول عواقب دې باید په نظر کې ونیسي که امریکا وزي په افغانستان کې به وضعیت څنګه کېږي؟ د وسله والو ډلو شتون دغه د پیوړي کېدو په تړاو باندې دغه ملامتیا اوس امریکا په ځان اخیستلی شي چې ګواکې دوی د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو باندې همغږي نه وو؟
ګورې دغه شل کاله چې امریکا او متحدین ناتو په افغانستان کې وو، متاسفانه چې دوی نتیجه د افغانستان نه شو اخیستلی. هر څه پیسې چې راتلې دا به د دغه جنګ سالارانو لخوا به ورکېده دا پیسې، او دوی هم نشو کولای چې دغه جنګ ته دوام ورکړي. نو دوی غوښتي چې بالاخره د افغانستان وزي ترامپ دا تصمیم ونیوي، اما مسؤولانه غوښتي وزي، داسې نه چې بله کوم نتیجه نه د افغانستان وزي. اما بایدن چې وو، که تاسې خبر یاست، حتما خبر یاست چې د کرزي په وخت کې په یو میلمستیا کې په ار کې، یعنی د میز د سره پورته سو، لاسې پر میز ووایي چې مونږ ته پاکستان 500 واره تر افغانستان مهم دی، او د دوی سره مونږ اړیکې غواړي. همیشه د پاکستان دستو عینکو مونږ ته کتل افغانستان ته. دغه د پاره و چې بایدن ژر عجله وکړه او غیر مسؤلانه خپل قوای وایستي چې دغه حالت څه دی چې افغانان مخالف دي، دنیا مخامخ.
د چارشنبې خغلې خلیل احمد نادم چې موږ سره خبرې وکړې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
په ټولنیزو شبکو په ځانګړي ډول فیسبوک یا ټویټر د طالبانو له ځینو غړو سره د بهرنیو ښځو د عکسونو خپرېدو خبرګونونه راپارولې دي. یو شمېر افغان نجونو او د ښځو د حقونو فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې دغه عکسونه د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودونکو فرمانونو پلي کول او له بهرنیو ښځو سره د دوی چلند د توپیر ښکارندوی کوي. نورحال په دې راپور کې
په دې وروستیو کې ځینې بهرنۍ ښځې چې ویل کېږي چینایي وګړي دي، د طالبانو له ځینو غړو سره یې پر خواله رسنیو عکسونو خپرېدو د ځینو افغان نجونو او ښځو د حقونو فعالانو غبرګونونه راپارولي دي. دوی وایي په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت افغان میرمنې له زده کړو، کار او ټولنیزو فعالیتونو منع کړي دي، د طالبانو دا کړنه د دوی له حکومتونو سره په ټکر او یو بم دو هوا او د شرم او افسوس وړ خبره بولی. د کابل خاري وی اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې خپور سي، د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا چلند د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو د تاوتریخوالي او له بهرنیو میرمنو سره ښه چلند په ګوته کوي چې دا توپیری چلند دی.
اینجا در افغانستان ما زنم را از همه جا محروم کردن، تا گفتن نباید با نامحرم صحبت کنیم.
دلته په افغانستان کې موږ ښځې له هر څه او هر ځایه محرومې کړې یو، او آن ویلې دي چې باید له نامحرمو سره خبرې ونه کړو. نور مسائل خو په هر حال موږ یې آن له خپل بنسټیز حق چې هغه تعلیم او تحصیل دی راګرځولې یو. خو دوی خپله هره ورځ آن له چینایي ښځو سره خبرې کوي او دوی ته هیڅ ستونزه نشته. زه هره ورځ دلته چینایي ښځې او نارینه وینم چې په ډېره راحتۍ ګرځي راګرځي او پر دوی هیڅ ډول بندیز نشته.
په دې وروستیو کې داسې عکسونه چې دقیق ځای او وخت مشخص نه دی، پکې بهرنۍ ښځې چې ویل کېږي چینایانې دي، د طالبانو له وسلوالو ځواکونو سره د ډوډۍ خوراکو او د هغوی ترڅنګ له وسلو سره لیدل کېږي. په دې عکسونو کې د طالبانو دا ځواکونه له دغو ښځو سره چې حجاب او ټیکري نه لري اوګه په اوګه د افغانستان په بېلابېلو سیمو او پارکونو کې ښکاري. دا یادونې ده چې له دې وړاندې هم له بهرنیو ښځینه سیلانیانو او یوټیوبرانو سره د طالبانو د ځواکونو ځینې ویډیوګانې او عکسونه پر ټولنیزو رسنیو خبر شوي چې د خواله رسنیو کارونکو پرې نیوکې کړې وي او ویلي دي چې دا له بهرنیو ښځو او افغان ښځو او نجونو سره د دوی توپیري چلند څرګندوي. د افغانستان د معترضو ښځو ډلې غړي رقیه سایي چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت لخوا بندي شوي هم وه، د دغو عکسونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
رفتارشان برخلاف آن چې که دستور صادر میکنن برای زنان افغانستان.
د دوی رفتار د هغو فرمانونو په پرتله چې د افغانستان د ښځو لپاره یې ورکړي له بهرنیو ښځو سره یې چلند کاملا فرق کوي. دوی له دې ښځو سره متفاوته چلند کوي، له دوی سره کینی خبرې ورسره کوي، ډوډۍ ورسره خوري او یادګاري عکسونه ورسره اخلي. هغه عکسونه چې اوس پر خواله رسنیو خپاره او لاس په لاس کیږي ښیي چې د دوی بدنونه د چینایي ښځو له بدن سره نښتي او خپلې وسلې یې د هغوی په اختیار کې ورکړي او یادګاري عکسونه ورسره اخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په خپله واکمني کې د تیرو دریو کلونو راهیسې د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو، کار او د دوی پر نورو فعالیتونو محدودیتونه لګولي او دوی تفریحي ځایونو، ورزشي لوبغالو او د ښځینه او حمامونو ته له تاګه راګرځولي، او آن د امر بالمعروف په نوي قانون کې یې هم د ښځو غږ او رد بللی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو حکومت ځینو پلویانو پر ټولنیزو رسنیو د دغو عکسونو د خپرېدو په غبرګون کې لیکلي چې دغو کسانو چې له چینایي ښځو سره یې عکسونه اخیستي د طالبانو ځواکونه نه بلکې د بهرنیو شرکتونو او موسسو امنیتي ساتونکي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ښځو په ځانګړې توګه د چینایانو ګڼه ګوڼه په داسې حال کې زیاته شوې چې چین د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د کانونو د کیندلو، ګازو او تیلو پروژو په برخه کې ورسره بېلابېل تړونونه لاسلیک کړي دي. چین سره له دې چې د طالبانو حکومت یې لا په رسمیت نه دی پېژندلی، خو د طالبانو د حکومت له ملاتړو هېوادونو بلل کېږي او دغه راز له هغو لومړنیو هېوادونو دی چې د تېر جمهوري حکومت تر سقوط وروسته یې په بیجنګ کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیلو پوځ د لبنان د زبله ډلې د یو بل مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د اسرائیلو پوځ د دې قمندان د وژل کېدو خبره نن کړې ده. په لبنان کې د زبله ډلې د پخواني مشر حسن نصرالله له وژل کېدو وروسته دا د دې ډلې دوه مهم قمندان دی چې وژل کېږي. جزئیات پر راپور کې
د اسرائیلو پوځ په داسې حال کې د لبنان د حزب الله ډلې د یو بل مهم قمندان سهل حسینی د وژل کېدو خبر ورکوي چې پرون د اکتوبر 1 پر اسرائیلو د حماس وسلوالې ډلې د برید یو کال پوره شو. د اسرائیلو پوځ نن په یو بیان کې ویلي د حزب الله ډلې د لوجستیک بودیجې او تنظیم برخې مسؤل سهیل حسینی وژلی دی. د لبنان حزب الله ډله چې یو پوځي او سیاسي ډله ده، د لبنان پر ډیرو جنوبي سیمو کنټرول لري. د اسرائیلو د پوځ په بیان کې راغلی حسینی له ایران څخه حزب الله ډلې ته د وسلو د انتقال او د حزب الله ډلې وسلوالو ته د دغه وسلو په ویش کې مهمه دنده مخته وړه. امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د اسرائیلو د پوځ په خبره حسینی د حزب الله د جهادي شورا غړی او د دې ډلې یو له مهمو پوځي قومندانانو څخه و. د لبنان حزب الله ډله تر اوسه د حسیني وژنه تایید کړې نه ده. د حزب الله د ډلې د مهم قومندان وژلو خبر په داسې حال کې خبرېږي چې په غزه کې فلسطیني وسلوالو پر اسرائیلو څو توغندي ویشتلې دي. بلخوا اسرائیلو بیا په دې هېواد کې د اکتوبر د برید د کلیزې د پوره کېدو په خاطر ملي ماتم اعلان کړی دی. د حماس وسلوالې ډلې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل کېږي. بل پلا په واشنګټن کې ولسمشر جو بایډن او مرستیالې کاملا هیرس پر اسرائیلو د حماس د لومړۍ کلیزې د برید په مناسبت د برید خندلی خو ټینګار کړی دی چې امریکا په غزه کې او لبنان کې د جګړې د پای ته رسېدو او دوربند رامنځته کېدو غوښتونکي ده. له دې برید وروسته اسرائیلو پر غزې پراخ هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل چې لمنې اوس تر لبنان او ایران هم ورغځېدلې ده. د حماس تر واک لاندې په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي په دغې جګړې کې تر اوسه له 2,000 ډېر فلسطینیان وژل شوي او نږدې د غزې 90% اوسېدونکي بې ځایه شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ایرانی چارواکي او د طالبان حکومت د سیستان په ګمشاد سیمه کې د یبنیوي سرحدي سوداګریز بندر د پرانیستلو په اړه هوکړه کړې ده. د ایران د سیستان او بلوچستان ولی محمد کریمی تازه ایرنا خبري ایجنسی ته ویلي چې دغه هوکړه کابل ته د نموړي د ورسي سفر په ترڅ کې شوې ده.
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایران سره د افغانستان په بندرونو کې د سوداګریزو ستونزو په اړه اندېښنې اوج ته رسېدلي، ایرانی چارواکي او د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د سیستان په ګمشاد سیمه کې د یو نوي سوداګریز بندر د پرانیستلو لپاره هوکړې ته رسېدلي دي. د ایران ایرنا خبری آژانس تازه د سیستان بلوچستان د والی محمد کرمی په حواله راپور ورکړی چې دغه موافقه د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نور الدین عزیزی په بلنه کابل ته د هغه د وروستي سفر په ترڅ کې شوې ده. کرمی زیاته کړې چې په دغه سفر کې د ګډې پانګونې او همداراز د سیستان بلوچستان په ګمشاد سیمه کې د دویمې پولې د بیا پرانیستلو په اړه هوکړه شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د حجم د زیاتوالي او د سوداګریزو راکړو ورکړو په اسانتیاوو کې د مرستې تر څنګ به د سیمې د اقتصادي پرمختګ او د نویو کاري فرصتونو د رامنځته کېدو لامل شي. کرمی ویلي د سیستان آزاده صنعتي سوداګرۍ سیمه او د چابهار آزاده د صنعتي سوداګرۍ سیمه د دو مهمو اقتصادي قطبونو په توګه د پانګونې او اقتصادي پرمختګ لپاره ډېر فرصتونه برابروي او په نږدې راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري د پام وړ وده وکړي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په پخواني ټویټر او اوسنۍ ایکس پاڼه کې اعلان کړی چې نور الدین عزیزی په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت له سفیر حسن کاظمی قومی محمد کرمی سره کتلې دي. په بیان کې راغلی چې دواړه لورو د چابهار بندر په اړه هم خبرې کړي او د دواړه خواوو د مسؤلو کسانو په ګډون د پریکړې لیکونو د څېړلو لپاره یوه کمیټه ټاکل شوې ده. دغه اقدام د یو شمېر هغو افغان سوداګرو او صنعتکارانو تود هرکلی سره مخ شوی چې د ایران او پاکستان په بندرونو کې له ستونزو شکایت کوي. د یوې کارخانې خاوند رحیم الله مایار ازادي راډیو ته وویل
دا د افغانستان د صنعت او تجارت لپاره ډېر مثبت ګام دی. زیات سهولت راځي چونکې فعلا دا درې بندرونه چې دي، د نیمروز، فراه او د اسلام کری، په دې باندې استخفافلي اندازه زیات بیروبار زیات دی. د دغه خپل پر مال اکثره وخت یوه هفته لاسور ورځې پنځه لس ورځې شل ورځې بندرو کې ولاړ وي، نو ځکه په دې باندې ډیموریج هم راځي او د صنعتکار او تجارت لپاره غټ ضرر دی.
یو سوداګر بشیر چې د پاکستان په بندرونو کې له ستونزو شکایت کوي، له نورو هیوادونو سره د لا ډیرو بندرونو په جوړېدو خوښ دی.
د شارهناو، تورخم او غلام خان په بندر کې مې خپل 15 ټیلر مال ایسته چولای، سل لکه زب خپل تاواني شویم. هر څو چې لارې خلاصې شي او نورو هیوادونو سره سوداګري پرمختګ وکړي، موږ خوشحاله یو.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه هم له ایران سره په نورو بندرونو کې ستونزې تاییدوي او وایي چې د ګمشاد په سیمه کې د نوي بندر په پرانیستلو سره به سوداګرو او صادرونکو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې شي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی وایي
دا لاره د نورو نه تقریبا نزدیم ده، مصارف به هم کمیږي او وخت به هم کمیږي چې د افغانستان لپاره صادرات او واردات کې دواړو یو مفید رول به ادا کړي او دا به د پیشرفت لپاره یو ذریعه وګرځي.
له دې مخکې د پاکستان لخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره او نورې لارې د بیلابیلو دلایلو له امله د دغه هیواد د سوداګریزو توکو پر مخ تړل شوي دي. خو تېره اونۍ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی دې مسلې ته په اشاره سره پاکستان د منځنۍ آسیا د لارې په تړلو وګواښه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزی شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پاکستان ته د صادراتو په کچه کې د 60% کموالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د ایران له لارې د سوداګرۍ راکړه ورکړه زیاته شوې او کورنۍ یا داخلي سوداګري له ایران سره په کال کې له 2 میلیارد ډالرو زیاتې ته رسیږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
کنر کې د کلو بیرغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي په نړۍ ولسوالۍ کې د اسلامیک ریلیف موسسې د نږدې 10 میلیونه افغانۍ په مالي ملاتړ 412 کورنیو ته د سکلو پاکې اوبه چمتو کړې دي.
په کنر کې د کلو پراختیا او بیرغونې ریاست چارواکي وایي د ختیځې او لرې پرتې ولسوالۍ نړۍ په 2 کلو کې د نږدې 10 میلیونه افغانۍ په مالي لګښت د پاکو اوبو رسولو 2 پروژو باندې کار پیل کړ. د دوی په خبره د یادو پروژو بشپړېدو سره به په فقیر آباد او شګه کې له 400 زیاتو کورنیو ته د څښلو پاکې او صحي اوبه چمتو شي. د دغه ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب د پروژو د چارو پیل کېدو پر مهال وویل:
کونړ کې داسې ځای نشته چې د پاکو اوبو ته ضرورت نشته، ځکه چې دا 40 کاله ځپل شوی دی او دا ټول په دې 3 کاله کې کیږي. نه خو ان شاء الله ولازم
مونږه زیات کوشش پدې کړي چې خلکو ته پاکي او صحیح به ورسو.
د اسلامیک ریلیف مؤسسه ولایتي مسول هجرت الله لطیفی وای په بهرنی هیوادونو کې د میشتو افغانانو او نورو خیرخوا وګړو په مالی مرسته په افغانستان کې خلکو ته د ژوند اسانتیا برابروي. هغه په ناړۍ کې د څښلو پاکو اوبو د چمتو کولو د 2 نوو پیل شوو پروژو په اړه وویل:
اسلامیک ریلیف د نړیوالې مؤسسې په واسطه باندې د ناړۍ په ولسوالۍ په 2 کلو کې 2 د اوبو شبکې جوړیږي. د دې 2 شبکو مالی لګښت به څه کم 10 میلیونه افغانۍ او د دې 2 شبکو څخه به په 2 کلو کې 411 کورنۍ مستفیده کیږي.
د ښاغلي لطیفي په خبره له دې وړاندې د سرکانو ولسوالۍ کې د 10.5 میلیونه افغانیو په لګښت هم له 600 زیاتو کورنیو ته د څښلو اوبو چمتو کولو په نیت د 2 ژورو څاګانو ویستلو او پیپونو غځولو چارې پیل کړي دي. د سیمې اوسیدونکي خوښ دي چې له کلونو انتظار او ستونزو ګاللو وروسته یې د څښلو اوبو غم خوړل کیږي. د دوی په وینا پخوا به یې د کلیو په شاوخوا کې چینی موجودې وې او دوی په اسانه ترې اوبه راوړلې، خو د تیرو 2 کالو وچکالۍ هغه ټولې وچې کړي او دوی اړ دي چې د سیند او خوړونو ناپاک اوبه وڅخي. محب الله او ګلاغا ازادي راډیو ته وویل:
خروبان راوړلې، کلم دسی راوړلې، پیشابان دی راوړلې.
د ناړی ولسوالۍ په فقیر آباد او شګي کلیو کې 411 کورنیو ته د څښلو پاکو اوبو چمتو کولو پر دو پروژو په داسې حال کې کارونه پیل کیږي چې د تیرو کلونو وچکالۍ له امله په ډیری ځایونو کې چینی کاریزونه او څاګانې وچې شوي او خلک یې ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
facebook.com/azadiradio
د تاندې څنګه خبرونه هم درته لرو، خو تر هغه د مخه خبرونه. افغانستان د خبرلار مرکز په کابل کې د خبرل مهدی انصاری پر ورکې دوه خوشینی څرګنده کړې ده. په خبرتیا کې چې د سیشن می پوراست د دې مرکز په وی پانه کې خبر شوی ویل شوی چې انصاری په کابل کې ورک شو دی، خو انصاری ته نږدې سرچینې دا کوي چې دوی داسې شواهد لري چې نو موړی د طالبانو د استخبارات لخوا نیول شوی دی. د افغانستان د خبرلار مرکز د طالبانو حکومت غوښتل چې د انصاری وضعیت روښانه کړي او له کورنۍ سره یې ژر تر ژره یو ځای کېدو ته زمینه برابره کړي. دغه مرکز د طالبانو حکومت ته وینځ بیل مجاهد ویلي چې د استخباراتو مهدی انصاری نه دی نیولی. فرانسوی چارواکو د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د القاعده شبکې د بنسټګر او پخوانی مشر اسامه بن لادن زوی عمر بن لادن ته امر کړی چې له فرانسې ووځي. فرانس پرېس خبري ایجنسی ته دغه بعد چارواکو له قوله خبر ورکړی چې دغه اقدام په ټولنیزو شبکو کې د خاغلی عمر له څرګندونو وروسته کړی دی. د فرانسې د کورنۍ چار وزیر مورونور راتلو په ایکس باندې لیکلي چې عمر بن لادن په 2023 کال کې په خپل ټولنیزو شبکو کې داسې څرګندونې خبرې کړې وې چې د ترګری ملاتړ په ډاګه کړی. د رسلو په وینا محکمو د فرانسې د حکومت د دې پریکړې مشروعیت د هیواد د ملي امنیت لګټو سره سم تایید کړی دی. پاکستان وزل بیا پر طالبانو حکومت غا کړی چې د هغه تر غروډلو غوښنو ته پام کړی چې د افغانستان او سیمې امنیت ته خطر پیښوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دې واد بهرنیو چارو وزارت ویندي ممتاز زهرا بلوچ په وی خبري ناسه کې غېدا وکړي چې ګواکې د بامیانو او کابل په بریدونو کې خکیلې ډلې د پاکستان په بلوچستانیلت کې روزل شوې وي. هغه زیاته کړې چې هم طالبان هڅه کوي چې د تر غروډلې وځپی خو په خبرې د غوډلو خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي او د سیمې د امنیت لپاره ګواښ جوړوي. روسي خبرم دا چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورټ او چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په 19 ولایتونو کې د شدید ورښتونو اټکل کړی دی. د وزارت نن پر خپلې ویب پاڼه د ویلمې په خبرولو سره ویلي چې د دې ورښتونو اټکل په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، بغلان، سمنګان، پروان، بامیان، میدان وردګ او غزنی کې شوې دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوانان شکایت کوي وایي چې لوی خو د طالبان نظام دوی ته د کار زمينه نه برابروي، لبل لوري که دوی په خپلو کې سره کینی او د ژوند ستونزو ته حل لار لټوي د دې کار مخالفت هم کوي.
دغه ځوانان چې یو ځای راټول شي دوی درپسې راځي چې لپاره یو ځای ناشتي تا ته واستنځ جوړیږي تس څنګه کېږي ته نیول کېږي د استخباراتو لخوا بخي ورکیږي. مونږ یو زندان کیو په لنډه دا درته وایم.
کچیرې له ځوانانو سره د حاکم نظام چلند همداسې دوام وکړي کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
نه یوازې دا چې ځوان قشر به مو له لاسه ورکړي، بلکې په هیواد کې دننه به هم اوضاع خرابه شوې وي. ځینې ځوانان به په لوی لاس و جرمونو ته اړیستل شوي وي.
ام دمو بزو چلو ملتی ام وکری قدر من منرتون کو خای تاسو هم دالی دلی او اوریدلی وی چې کلل افغان ځوانانو سره په ژوند کې د ستونزو خبرې یادېږي لورای غکړي چې په هیواد کې وزګاری د دوی ژوند ورتریخ کړی دی. دا ځوانان اکثره د ماستری او دکتورا تر کچې تحصیلي اسناد هم لري، خو په خبره بیا هم کله چې د طالبانو د حکومت ادارو ته د کار لپاره ورځي دوی ته رد ځواب ورکول کېږي. ډیری ځوانان د جرمونو سرچینه همدا اوزګاری ګڼي. افغان لیکوال وطن دوست په دې اکړه راته وایي،
بیکاري د جرمونو مور ده. څوک چې وزګار سي، څوک چې بیکار سي، هغه غربت ته ځي. غربت خپله د جرمونو یوه جرړه ده، د جرمونو یوه ریښه ده. که چیرې کاري زمینې پیدا نه سي، نو ځوانان یا د کورنۍ سرپرستان اړ کېږي چې خدای مه کړه دوی مجبور کېږي غلا ته به لاس اچي. غلا خپله هغه د جرمونه دي، جرمونو ته به لاس اچي. که موږ غواړو چې یوه ښه ټولنه ولرو، باید کاري زمینې مو زیاتې وي، باید پانګوال وهڅول سي چې پانګونې وکړي، باید حکومت هغوی ته زمینه برابره کړي، د ښې پانګونې برق ورته برابر کړي، امکاناتو ته برابر کړي، څو په هرې کمپنۍ کې په هر دغه تولیدي کارځای کې په سلګونو په زرګونو کسان په کار بوخت سي. یو بدایي چې ځوانان به نه پرېږدي کېږي قاچاقي لاره به راګرځول سوي، بله بدایي چې خپل ځوانان به خپله په هېواد کې داخل په کار باندې ګمارلي، او بله دا چې د جرمونو فیصدي او کچه به راکمه سوي. که خدای مه کړه حالات همداسې روان وي چې کارونه نه وي، ځوانان د کار په لټه پردیو هېوادونو ته مخه کوي، نو نه یوازې دا چې ځوان قشر به مو له لاسه ورکړي، بلکې په هیواد کې دننه به هم اوضاع خرابه سوي وي. موږ به له ډېرو مشکلاتو سره مخ سوي یو، او ځینې ځوانان به په لوی لاس و جرمونو ته اړ ایستل سوي وي.
ښاغلی وطن دوست زیاتوي چې ځوانانو ته د کار زمینه نه برابرول د دې لامل شوی چې دوی هیواد پرېږدي او پر نامعلومه لارو لاړ شي.
اکثره ځوانان چې دی هغه بیکاره دي، د همدې بیکارۍ له امله دوی مجبور سوي دي چې اروپایي هیوادونو ته پر قاچاقي لارو لاړ سي، ایران ته پر قاچاقي لارو لاړ سي، پاکستان ته لاړ سي. تاسو ګورئ دا پاکستان ته د تګ لارې کسپین بولداکې کتورخمې چهار ورځ په زرګونو کسان دي. دا اکثریت هغه ځوانان دي چې دوی وزګار دي، دوی بیکاره دي، دوی ته کاري زمینه برابره نه ده. ټول هغه شمېر دی چې دا د کار په لټه تللي کسان دي، یا چې اورو چې د ترکیې او د ایران ترمنځ افغانان ویشتل سوي دي، یا موټر چپه سوی دي، یا کښتۍ چپه سوي دي. دا اکثریت لویه فیصدي هغه ځوانان دي چې دوی د کار په لټه نورو هېوادونو ته ځي. هغونه اکثره یو شمېر پر لارو باندې مړه سي، ووژل سي، او کمه فیصدي چې ورسېږي هغوی بیا د پولیسو له لورو څخه ونیول سي، یا په کلونو کلونو له هغوی سره بندیان وي، یا داسې وي چې بېرته افغانستان ته راواړوي. په کل کې له حکومته مه هیله دا ده چې ځوانانو ته کاري زمینې پیدا کړي، تر څو دغه زموږ ځوان قشر دغه د کار انرژي موږ خپله په خپل هېواد کې دننه په مصرف ورسوو، نه به پردي کېږي، نه به په لاره کې ژوبه لومړه کېږي، او تر څنګ دا موږ به خپله کار سا اخیستي، دوی به خپل ځان دپاره څه رزق موندلی وي، او خپله کورنۍ به پرې ساتلی وي.
استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې په یو خصوصي پوهنتون کې ځوانانو ته درس ورکوي وایي د ځوانانو په ګډون هغه کسان هم کار نه لري چې دوی پخوا یو کسب زده کړی و او په مرسته یې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوله.
نه تنها تحصیل یافته خلک، بلکې هغه نور کسبکاران او هغه نور کارګر طبقه ټول بیکاره دي. زه داسې کسان وینم چې هغه لیسانس تر کچې پورې زده کړې لري، او سبزي خرڅوي، کچالو خرڅوي، سبزۍ وړو وړو دکانونه ایښي دي. او بل د دې تر څنګ که وګورئ هره ورځ چې د میډیا نه تاسې په غربي هېوادونو کې د دې قربانیان چې په اوبو کې غرکي د مایانو خوراکي هغه افغانان دي. په افغانستان کې د بیکارۍ کچه تر ټولو لوړ حد ته رسېدلې ده. هغه افغاني احساس او هغه انساني احساس او هغه اسلامي احساس دا دی چې خلق تشویقو او خلقو دا دی امیدواری ترکچی پوری او دی صبر او دی زغم او دی حوصله مندی او دی تر څنګ دی وات کی دی فاتو کی دو اغا هی ودانی مینی فرا دست مسائل ور سر شریکو پا دیوان باس کهو تی صوت ونی دی تشویق کو چی دی دلتا پاک چی او دی دلتا دی افغانستان دی آبادی دی فرا کارو که خوم تاسفانه دی کم برخه دی به اصطلاح دی تا آماده کی چی هم دا ذهنیت ومنی او دی به اصطلاح پاتی شی دلتا او یا دی خپل زدکر تا ادامه و پارکا او دلتا دی پاتی که دو دی پاره و کار بار جور کلی. متاسفانه چه دا دیر کم ها دا طبقه دیمون اغا همیشانه وختنه دی ځوانان نه داده چه دست برنامه ځانو تا انتخاب که چه پخپل و پخو بانده و داره او دست برنامه یا دست کار شروع که چه خپل اتاس اختیار کیوی او خودکفا را حالت تا بلان شه نو دیمون وختنه او مشوره دیتا دادی. زده یک کورانه مشریم یورور می او یوزو می دوست فیل حالا بکار دی. نو خپل هم را جوړو دي د وضعیت نه دا سخترین حالت چې په افغانانو باندې راغلی دی بس نو بغیر د صبر نه بله چاره نه لرو.
افغان نجونې هم چې زده کړه او کار دواړه ورباندې بند دي وضعیت ستړي کړي دي. مینا نظری چې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي په خبره اوس د لارې کرایې ته هم حیرانه وي چې له کومه یې کړي.
پخوا ډېر ښه وو، خپل دنده مې وه، وظیفه مې وه، په کار وم. اوس خو نو دا تفاوت هر چا ته څرګنده معلوم ده چې بیکاره شي، اقتصادي وضعیت خرابېږي، سړی د خپلو هدفونه په شا پاتې کېږي کوم چې درلودلې. نو دا ډېر غټ غټ بدلونونه انسان په ژوند کې راولي. داسې نه چې مثلا د موږ د خپل لاس کار دی چې موږ خپله دنده نه شو پیدا کولی. نه، وظیفې خو پخوا وې، ډېرې وې او ښې وظیفې مو درلودې، مګر اوس خو چانس نشته که نه. نو هغې لپاره که مشکل یم تېرو یې زغم وې، لکه خپل ځان مې چې په دې هغه کې هیڅ کوم که نه. دویم د سختو شرایطو سره مخ دي، پوهېږم چې سختي ورباندې راځي، مګر پرته له دې چې حوصله وکړه، زغم وکړه، وایې زغمي او امید ولري راتلونکي ته بل حل لار نه لرو. نو که هلکان وغږیې، شاید تر نجونو ډېر سخت حالت کې، خو د نجونو په دې ډېر سخت ده چې د زده کړو او د پرمختګ ټول لارې پې بندې دي که نه. د هلکانو لپاره په دې سخته ده چې اکثره په افغانستان کې په تېره دوره کې د کورنۍ مسؤلیتونه ور د غاړې وو، چې اکثره هغوی هم بېکاره دي اوس. نو د هغوی هم خراب وضعیت کې دوی دي.
ځوانان دا چې ځوان انرژي لري، له نورو څخه ښه کار او فعالیت کولی شي، خو په خبره یې چې د کار کولو زمینه ورته برابروي. د کابل اوسېدونکی عاشق الله هم دا خبره کوي.
په همدې وخت کې دوی اړتیا لري، انرژي لري چې ښه کار وکړای شي. متاسفانه دا وخت په بیکاریو باندې بوخت دي، په قشاق لارو اوړي نورو هیوادونو ته، چې اکثریت یې په لارو کې هم وژل کېږي، ځینې خپل منزل ته رسي، ځینې نه رسي او بدو بدو پیښو قربانیان کېږي. دا هم د بیکارۍ یو لامل دی، ستر لامل، چې کله ځوانان ډېر مجبور سي نو هغه بله هیواده مجبور دی پښې باسي. ما چې کله دلته وطن کې ځوانان مطالعه کړي دي، کله چې ځوانان بیکاره شي دوی اکثریت رواني مشکلات پیدا کړي دي، رواني ستونزې پیدا کړي دي. د یو ځوان لپاره کار ډېر مهم دی. کله چې په داسې یو حالاتو کې دوی کار ونه لري، بیا دوی ډېر ځورېږي. که چېرته یو ځوان کار ونه لري، مرد یک سال خوار نه، مرد هر سال. نو کله چې ټولنه کې د ځوان لپاره کار نه وي، هغوی مجبور دي، د هغوی نه به غلا هم کېږي، د هغوی نه به نور خلک هم ګټه پورته کوي، د هغه نه به ډېر بد بد کارونو لپاره هغوی ته ذهنیت ورکول کېږي. هغه کله چې هغه ذهنیت ورکول سو، زړه ورته وایي چې یاره دا کار وکړه، که نور نه یا د کورنۍ لپاره خو به دې پیسې پیدا کړي. کله چې پیسې پیدا شو په تا کار کېږي، هغه به کېږي. په وطن کې د ټولو خلکو اقتصاد خراب دی، بیا د ځوانانو خو بېخي لا وتلی. موږ تاسو شاهدان یاسو چې کله یو ځوان بې پیسو وي، نو هغه به څه خیل وي، د هغه اولادونه وي، د هغه مېرمن وي، هغه کورنۍ ولري. زما په نظر هغه کار کارو غواړي د بې پیسګۍ له امله کېږي. چېرته پیسې ولري، کار ولري، وظیفه ولري، روزګار ولري، نو بیا کړنو ته دوی نه مخه کوي. نو په کار دا ده چې دوی ته د کار په برخه کې پاملرنه وشي، دوی ته د کار زمینه برابره شي، تر څو د نورو هیوادونو ته د تګ مخه ونیول شي، د دوی روزګار هم ښه شي، او د کورنۍ په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
بل د یو بل اوسیدونکي اجمال په باور، که چیرې لږ امکانات هم وي، ښه به دا وي چې ځوانان خپله ځان ته د کار کولو یوه لار پیدا کړي.
بیکاری حتی رسیدلې ده، مټی کلاس کړی ده، په نورو کارونو سوي دي. مثلا هغه کارونه چې مخکې ځوانان کې مشغول وو، هغه اوس اقتصادي وضعیت له امله هغه کمپنۍ، هغه فابریکې هم بندې سوي دي. خلا یې دا ده چې یو کوچنی بزنس ځان ته جوړ کړي، په هماغه بزنس کې مخته لاړ شي، او د رواني ناروغیو او زیات سوچ کولو او فکر کولو څخه ځان وساتي. دا به یې زه بهتره لاره کړی شي. زه هم د دغو ځوانانو څخه یو یم. ما مخکې وظیفه درلوده، البته اوس چې کله چې دا نوی رژیم راغی، طالبانو نو هغه کارونه، هغه وظیفې هر څه سره درلود. بیا وروسته هم تسلیم نه شوم، ځان خپله ودراو، وړکی کاروبار مې ځان شروع کړ. البته زه دلته سلمینه مې کوله، سلمینه څنګ کې مې کورسو کې زده کړې هم ماشومان ته شروع کړې، چې هغه د انګلیسي زده کړه ده. نو په دې اساس مې خپل هغه اقتصادي او د کورنۍ سره مرسته وکړه.
یو افغان ځوان چې نغواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو، وایي دی خپله د دې شاهد دی چې د طالبانو د حکومت په ادارو کې ورته ویل کېږي چې که له دوی سره همکاري کړې وي کار ورکوي، که نه ځای ورته نشته. له دې ځوان سره مې مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
په خدای ځینې ځوانان دي چې زه په خپل سترګو باندې وینم چې لیوانیان شلل، خپل اعصاب د لاسه ورکړل، په دې بازار ته راوځي کار نشته، دی بیرته کور ته ځي همداسې ټیټ سر چې دوی بیکاره وګرځي په کور کې د دوی ژوند تریخ په دباندې د دوی ژوند تریخ نوره په افغانستان کې څه پاتې نه دي صرف یو ګروپ ته چې هغه یو ډله دی هغې ته کاروبار شته دی که د هغې تره زوی د هغې ترور زوی هغوی سره تا همکاري کړي وي تا ته وظیفه در کوي که نه چا دپاره وظیفې نشته دي خپله که زه درته ووایم د ما یو ورور چې ډاکټر دی د طب نه خلاص شوی دی زه لاړم چې هغه ته یو وظیفه پیدا کړم ډاکټر مې ځان سره بوتللو د سیاست بستر شبخانې ته ورغللو کله چې د دوی اسناد دل دي د ټولي نمبر و نه وی اته نه وی شپګ نه وی دا د جکترین نمبر دي نو دینه پورته خو نور نمبرات نه وی د دې ستاج دورې نمبر چک لې د دې مخامخ انټرویو واخستله ورسته دنه پښتنه کوي زور سره ناست وای چې تا جهاد کړی که نه هغه ورته وی نه وایي څنګه دې نه ده کړی ما ورته وایم ته خپله د تاریخ وګوره دا د دوه میاشتې کېږي چې دا فارغ شو ولو ده به جهاد کولو که ده خپل تعلیم کړی وای وایي تاسې کورنۍ نه کوم چا جهاد کړی ما ورته وایم نه مونږ ټول په تعلیم کې بوخت وو کورنۍ کې مو چې څوک وو چا تجارت کولو او چا دغه د تعلیم وکړلو وایي زوی وروره دلته خو مونږ سره خالي ځای نشته د حق اولیت د هغو خلکو دی چې چا مونږ سره همکاري کړې او چا جهاد کې شرکت کړی دی
په داسې یو وضعیت کې چې حتی ډاکټر نه دوی توقع لري چې له دوی سره جهاد کړی وي صحیح برخه په افغانستان کې کوم حالت ته رسېدلې ده
په لرې پرتو سیمو کې به زه درته وغږېږم زه صرف د کابل په اړه باندې به مونږ او تاسې دا بحث نه کوو لرې پرتو سیمو کې په لاړ شه روغتونونو ته دوایانې پکې نشته دی صرف پارچه دی درته درکوي صحیح دی ډاکټر دی فری ده فیس درنه نه اخلي خو نوره ټول کار په پارچې باندې دی چې هر څه ته زه د شخصي پیسو باندې اخله بېرته هغه دولتي کلینیک ته هغه راوړه چې هغه د تا مریض ته ورکړي نو دا سو پوری غریب خلک دی یو خانه بیکار شي بل خانه دوايي قیمت شي د دوی ټیکسونه زیات دي او بیا د سي روغ رنزور بیمار درته پیدا شي چې تاغه شفخانی ته یو ساغه ته پارچې په لاس کې درکې او مریضان اتمن مړکیږي به بل حکومت چاره نشته بل کومه لار نشته راځو بیا هم د ځوانانو ستونزو ته ځوانانو دومره ته تعلیم وکړلو دومره ته ستړي وګاللې یا د دولت په هغه همکارۍ باندې په دولتي پانتونونو کې یا د شخصي درسونه وویل چې اوس بیکاره ګرځي دوی نه به څه جوړېږي چې حتی همدغه څو دقیقې وړاندې زه ورسره غږېدلم وایي چې که هر څومره ته سخترینه لاره وي مونږ ایران په لاره ځو که مونږ مړ کوي که مونږ هر څه کوي که اوبو ته خفه کېږو که غر کېږو په اوبو کې مونږ ځو په هغه لاره باندې وځو چې دغه $5,000-$4,000 لرو دا مونږ په لاره لګوو په دې $5,000-$5,000 تاسو غیر قانوني اروپا ته نه شئ رسېدلی که غیر قانوني هم وي تاسو باید $4,000-$15,000 مصرف کړي تر څو پورې تاسو اتریش یا ایټالیا دغه هېوادونو ته ورسېږي او د هغه نه څنګ کې دا دی چې په لاره سل په سلو کې خطرونه دي تاسو باید یوه قانوني لاره غوره کړئ خو چاته دا ووایي خلک دلته په تنګ شوي دي حتی بزنس دپاره پیسې راوباسه بزنس کې پیسې بندې که بېرته هغه خپلې پیسې نهشي لاسته راوړلی چا سره چې شتنه نو څوک به څه شی واخلي
بله د ځوانانو د بېکارۍ یا د ځوانانو د وزګارۍ په ستونزه باندې مونږ بار بار خپرونې جوړې کړي دي مګر بیا هم چې کله افغانستان ته مراجعه کېږي د ځوانانو تر ټولو لویه ستونزه ابدا ده چې کار نه لري پیسې نه لري اقتصادي مشکلات سره مخ دي تاسو څه فکر کوئ ولې هیڅوک د دوی غږ نه اوري ولې هیڅ دوی ته د حل لار نه پیدا کېږي
یعنی یو خو په افغانستان کې چې کومه اوسنۍ ډله حاکمه شوې ده لکه ما چې مخکې درته وی چې هغوی کار کوي صرف خپلو کسانو دپاره کار کوي نور عوام یې د نظر نه غورځولي دي خاص کر هغه خلک خو بیخي د خپو لاندې کوي چې هغه پخوا دولت کې یا کار کړی یا دوی پکې آزادانه یو ژوند لرلو هغوی ته دوی یو بل نظر کوي یو بل فکر ورته کوي نه پوهېږم چې دوی په نظر کې دغه عام خلک څنګه راځي چې عام خلکو دپاره کار نشته دی خاص همغه ډلې ټپلې دپاره کار شته دی د هغوی خپلو خپلوانو دپاره کار شته دی یعنی ما په خپله که زه درته وایم بار بار ما کوشش کړی دی چې یوې موسسې ته لاړ شم حتی موسسې کې ما ته کار نه دی پیدا شوی دومره ته تعلیم دومره ته پوهنتون ویل او هغه اسناد ترلاسه کول هغه ډیګریانې اخیسته ما ته هسې چټي شوې ته په درد ما ته وخوړلې دا که چېرته زمونږ په ملک کې کارونه ډېر وای او تر څنګه دغه ډلې ټپلې صرف خپلو کسانو ته کار نه کولی دا حکومت د ټولو وای ما ته به هم کار زمینه پیدا شوې ما سره چې دغه اتیا سل ځوانان په خوښو کې دي دغو ته به هم کار پیدا شوی خو نه صرف کارونه همغه یو ډلې دپاره دي که موسسات دي که هغه خبره چې د دوی نوره کارونه دي که ساختمانی کارونه دي بس خپل کسان پکې نه باسي نور چا لپاره کار نشته
بله تاسو ویل چې زده کړې مو کړې دي لوړې زده کړې مګر اوس کار نشي پیدا کوي لکه په دې باندې خبرې وکړو چې په کومه برخه کې مو زده کړې کړې او تر کومه کچې پورې
زه لیسانس کچې پورې ما زده کړې کړې دي د ننګرهار پوهنتون څخه زه فارغ شوی یم ژورنالیزم پوهنځی مې لوستلی دی متاسفانه چې په افغانستان کې اول په خپل بحث کې زه کار نشم کولی حتی د تاسو راډیو دپاره که تاسو ما ته دلته عضویت هم راکړې زه ازادانه کار نشم نشم کولای. اول د تاسو د ازادي رادیو باندې دلته په افغانستان کې خبرونه بند دي کنه، د تاسو په همکارانو باندې کار کول بند دي کنه، همداسې په سلګونو رسنۍ دي چې دوی کارونه په بند کړي دي.
بله، دا څومره منفی پایلې درلودلی سي که څه هم تاسو په خبرو کې لورای ښکاري، خو که وځي کو ډیر بخي.
منفی پایلې خیال دغه دي کنه چې یو انسان خفه کیږي، حتی که یو دولت یو ډله په یو ځای باندې حاکمه کیږي، هغه باید د ولس لپاره کار وکړي تر څو د ولس ستونزې حل کړي. که نه حل کوي نو دا خو صرف یو مشخصه ډله یو طرفه ډله شله، دا د عوام دپاره نه دي راغلي. په دې باندې نړیوال هم ښه پوهېږي، خو دا چې چا په دې افغانستان باندې مسلط کړي دي، هغوی هم دا غوښتل.
کله ځوانان ویني څومره امید دې ته پیدا کیږي چې هغوی لا هم ژوند ته هیله مند دي.
یعنی که رښتیا درته ویم کنه، او تاسو ما سره وای دلته چې د کومه سیمه کې زه یم، او تاسو د ځوانان لیدلی وای، د هغوی سترګو ته مو لیدلی وای، د هغوی استعداد ته مو لیدلی وای، که تا کې احساس وای وطني احساس د افغانستان په اړه، تا یو دردم په زړه کې لرلې، تا به ورته ژړل.
بله، دغسې وضعیت کې څه وای ورته لرې؟ آیا کوم څه شته چې لږ دوی ته روحیه ورکړي؟
نو بس ځوانان را دیغه خبره چې شکر الحمدلله موږ تاسو مسلمانان یو، نه هلی کی ګبنا الله خو لرو، الله تعالی به مو دا مشکل حل کړي. نور خو دې دولت نه یا هیله یا کومه تمنا یا کوم پزړه کې یو سرمان دې دولت نه لرو، هغه موږ ته نه پوره کوي. چې نه پوره کوي یعنی موږ ورنه بل ارس یو، دوی دې ترازو په یو خوا کې دې موږ په بل خوا کې یو، دواړه سره مساوي نه یو. دوی موږ ته یو بل فکر کوي، چې بل فکر کوي غزوی به دا دولت دوی د چاره اوس دې لګیا بوي، رنز نه به رنزور کیږي، دماغ به لا سوار کوي، هغه کوم انرژي چې په مونږ کې دی هغه به د خاورو لاندې شي.
ځوانان په ټوله نړۍ کې د ټولنې د ملا تیر بلل کیږي، مګر اوسنی حاکم نظام داسې یو چلند کوي چې اکثره ځوانان په زړونو مات دي لکه تاسې غوندې. آیا دا بیرته رغېدلی سي؟
که تر څو پورې دغه کوم اوسنی نظام چې دی دا عوام دپاره د عوام ستونزې حل نه کړي کنه، دا که یو طرفه واوسېږي، دا د خلکو زړونو بېرته بیا ژوندي نه شي. دا زړونه مات شول، خلکو په نظر کې به دوی به ځان ته یو جدا یو ګروپ واوسېږي. داسې به خلک دا ګمان نه کوي چې دا زمونږ دولت دی، نه، دا یو ډله دی ځان ته لګیا دی.
دا خلک په دې باندې پوهېږي نه چې څه کوي، قصدن یې کوي د افغانستان خلکو ته یو ډول شکنجه ورکوي. تاسو یې هدف څه ګڼئ؟
یعنی په دې باندې نړیوال ښه پوهېږي چې دا ولې دا نړیوال چې دغه پیکټونو کې ډالر ورته رالیږي، څو میلیونه دوی ته هفتوار په میاشت کې څو میلیونه ډالر ورته راځي، دا د څه شي دپاره دا کومکونه کېږي چې دا ته خپل ولس په خېټه موړ وساته. خو دوی دا کار نه کوي، دوی هغه پیسې خپل ځانونو دپاره جمع کوي، یا په بانکونو کې یا شخصي د دوی جیبونو ته ځي. دوی خواهم دپاره څه ونه کړل. زه په زرهاو ځوانان دلته لرم چې څوک په خدای که د خپل آواز نشي پورته کولی، خپل سر نشي اوچتولی، خپل نشي پورته کولی. پنځه ځوانان چې یو ځای راټول شي، دوی در پسې راځي دپاره یو ځای ناستې، کوم پروګرام لري، مجبوري چې ته تیت پراک شي، د یو بل سره حتی خبرې تم کېننی. صحیح ده، یو خو عام ناستې دی، خو که کله دې داسې سل دوه سوه ځوانان راټول کړل، تا ته یوه ستونزه جوړېږي، ته شکنجه کېږي، ته نیول کېږي، د استخباراتو لخوا بېخي ورکېږي.
بله، تاسو نړیوالې ټولنې نه هم یادونه وکړه، که دا راته وایي چې څه غواړئ له نړیوالې ټولنې نه چې د افغانستان اوسني وضعیت کې بدلون رسي.
دا صرف زما غوښتنه نه ده، زما په شانتي د زرهاو لکاو ځوانانو دا غوښتنه ده د نړیوالې ټولنې نه، چې تر څو پورې هغوی په دغه دولت باندې، اوسنی دولت باندې، یو داسې فشار واچوي تر څو پورې دوی نرمښت راولي. دولت که نرمښت رانولي او ځوانانو ته د کار زمینې برابرې نه کړي، نو ورځ په ورځ ځوانان د خاورو نه لاندې کېږي، هغه خپل استعداد د لاسه ورکوي، خپل مازغه د لاسه ورکوي. څه فایده د دغه نسل تربیه کول دومره ته چې تربیه شلو، یا کورنۍ په یو خپل اولاد باندې دومره خواري وکړه، دومره ته یو ځای ته ورسولو چې اوس څوک ورته د کار زمینه نه ورکوي، خو دا خو بند پاتې شول. موږ یو زندان کې یو، په لنډه دا درته ووایم.
بله، په آخر کې به ځوانانو ته یو څه خبرې ولرو، که څه هم وضعیت تاسو ډیر ښه تشریح کړئ چې اوس په افغانستان کې څه روان دي، خو بیا هم د خپرونې په آخر کې که ځوانانو ته یو څه ولرو.
بس ټول ځوانانو نه مې دا خواهش دی کنه چې اوس هم تاسو که نوره نشي کولی، صحیح ده، نوره کارونه خو یو چا په مونږ او تاسو باندې بند کړي دي، دا کارونه په مونږ تاسو باندې بند شوي دي، پرمختګ په مونږ او تاسو باندې ځوانانو بند شوی دی. کتاب د لاسه مه ورکوئ، قلم د لاسه مه ورکوئ، د کتاب لاره مه پرېږدئ. ټولو نه ښه خبره دا ده.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مننه له تاسو نه همچنان، ښه وخت درته پام.
ښه وخت لری. ښه وخت.
گرانو دوستانو، دا ودی دیونه د تان د چنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری
نگر